په هلمند او کندهار کې خلک وایي چې د دوو ولایتونو ترمنځ لاره ناامنه ده.
طالبان د دې څخه په دغه لار کې ناسي پر ایسي خلکو باندې موږ ځکه یې موږ نه دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو نه کولای شو چې ولاسو هلمند بازار ته ځان ورسولو.
د نورستان د دعا بوسیدونکو هم ورته ستونزه لري.
عام خلکو ته یو مصیبت جوړ کړی دی. خوراکي مواد د خلکو ختم دي. مریضان خو وختونه نه کوي پیاده راځي.
د بلخ سرپرست له ارګ سره له موافقه وروسته د بلخ له سرپرستۍ لاسخلي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په ګډون د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسیس موجه له ازادي رادیو او ریپ د خبرونه کې د کال مهمو پیښو ته په تیر بیا د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ناټو په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د تروریستانو پټنځای نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندي ماریون اوبری ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ ده. اغلی اوبری همداراز ویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د ناټو او متحدانو ته ځواب کړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانوک ځای وړاندې کوي.
د ناټو اصلي هدف په افغانستان کې د 2018 میلادي کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندي ماریان اوبری پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه له اوبری وویل ناټو په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده. مارین اوبری زیاته کړه د وارسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 نه تر 2018 ته نوی کړ. همدارنګه ژمنه وکړه چې تر 2020 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر به له افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبوي.
Our objective in 2017.
افغانستان کې د امریکا یو بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پایل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. موږ به افغانانو سره مرسته وکړو څو په خپله راتلونکي پوه شي. ناټو اوس وخت په افغانستان کې 13,322 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او مرستې بوخت دي. په افغان خاوره که څه هم په بیلابیلو سیمو کې جنګ روان و خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو لینو. که څه هم د سولې هڅې وشوي خو تاوتریخوالی دومره زیات و چې آن د ناټو عمومي سرمنشي یونس ستولتنبرګ هم ومنل چې سخت کال تیر شو. ستولتنبرګ وویل کېدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي خو ژمنه یې وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناټو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندي ماریان اوبری وویل ناټو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. هغې دا تمې یاد کړې.
Continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغنده رول غوښتونکي یو. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم. د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله تمه ده. په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسه شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانکوای په 1350 مریض کال کې تر اوسه پورې توانېدلی چې 350 بلیون ډالر په خپلو اثاري زیرمو کې زیات کړي. د دغه بانک رئیس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دغه بریالیتوب د بانکي معقولاتو د موازنې او د ډالرو د لیلام د کموالي په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د دې موضوع نور حال د واسل وسال پر راپور کې وبري
د افغانستان بانک وای په 1395 مریض کال کې توانیدلی چې ل خپل ټاکلي هدف څخه و برابر زیاتې پیسې په خپل وساري ذخیرو کې اضافه کړي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق د شنبه پورس په کابل کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې دوی د ذخیرو لپاره 50 میلیونه ډالر ټاکلی وو، خو ذخیرو کې 350 میلیونه ډالر اضافه شوی.
پلان داسې و چې د افغانستان بانک وتوانیږي چې د 1395 لمریز کال شاوخوا 50 میلیونه ډالر په خپلو اثاري خزانو کې اضافه کړي. له نیکمرغه دغه رقم ډیر زیات لوړ دی.
خغلی صدیق ویل چې په مجموعي ډول 250 میلیون افغانۍ د افغانستان پولیس ته تشکیلوي. د افغانستان بانک مسولین سره لدې چې نامنی او اداري فساد لوی ننګونې ګڼي، خو وایي چې بیا هم 1395 کال د اقتصادي فعالیتونو له پلوه ښه کال وو او په دغه کال کې اقتصادي وده 3% وه. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې دوی توانېدلی چې د افغانیو ثبات وساتي او د ډالرو په وړاندې په ارزښت کې 2.3% لوړوالی راولي، او همداشان په دغه کال کې پولي تورم 4.6% ښودل شوی. خو اقتصادي کارپوهان د افغانستان بانک لاسته راوړنې او فعالیتونه کافي نه ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل دوی باید تر دې لوړه کچه ټاکلې وای چې له مخې په اثاري ذخیرو کې ډېر والی راغلی وای.
دا ډېر کم رقم دی، دوی باید تر دې ډېرې پیسې ذخیره کړې وای. دا 300 میلیونه ډالر هم د تیرو کلونو سره هیڅ د پرتلې نه دي. په همدې اساس ورته د منلو وړ یو شاخص ویلی شو، خو دومره لویه لاسته راوړنه یې نشو ګڼلی، ځکه کومې پیسې چې دوی ټاکلې ولې دي دومره کمې وي.
د چارو کارپوهان په اقتصادي برخه کې د لاسته راوړنو په سم مدیریت ټینګار کوي، وایي چې سم مدیریت د افغانستان اقتصادي وده پیاوړې کولی شي. دوی وایي د افغانستان بانک باید په 1395 مریز کال کې د اقتصادي ودې و اغېزمنتیا لپاره تر دې ډېره هڅه وکړي او د ذخیرو اندازه هم تر دې لوړه وټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو وایي دغه ولایتونو ترمنځ د لوی لارې بندېدو زیاتې ستونزې پیښې کړې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند کندهار ترمنځ د لوی لارې د بندېدو علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د دوی ترمنځ د همغږۍ کموالی شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا او د کندهار ولایت وسیدونکو وایي چې د کندهار هلمند د لوی لارې تړل کېدو خلکو ته زیاتې ستونزې پیښې کړي او د دواړو سیمو د وسیدونکو پر ژوند دی ناوړه اثر کړی دی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې پر دغه لارې د درې کندکونو او سلګونو امنیتي ځواکونو لشتون سره سره شاوخوا ورځې کیږي چې دغه لار د طالبانو لخوا د نامنۍ او پلونو د ویجاړولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي. خاغلی اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندهار هلمند د لوی لارې د تړل کېدو لامل کمزوري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی په ګوته کړ.
پرام ژغیندسته قوتونو ترمنځ هر څوک خپل ورځ تیروي، ولی مخالفین او دشمن هم بدون لوی قوت کې نه دی چې هغه په دې وتوانی چې هر ورځ موږ څخه پوستي ونیسي یا د لار باندې کې کو. متاسفانه ایله دا دی چې زموږ کمزوري ده، بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د قاسم په نامه د کندهار ولایت یو وسیدونکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عام خلک سوداګر او ناروغان هیڅوک نشي کولای چې له هلمند څخه کندهار او یا له کندهار څخه هلمند ته ولاړ شي.
طالبان بیا د صفه دغه لار کې ناسي پرایسي خلګوانیم د ځکه خلک وایي چې موږ د شپې زرنانه مریض پیدا شي موږ نه کولای شو چې د نار سراج څخه پر دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو، نه کولای شو چې ولاړ شو هلمند بازار ته ځان ورسو. نو ډېر غټ غټ مشکلات موټروانانو ته، ملکي خلکو ته، دولتي خلکو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار هلمند لوی لار د نامنیو له امله تړل کېږي، بلکې شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم دغه لار ډېره موده د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې بیا د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د کندهار هلمند لوی لار د یوې نامنې لارې په توګه بلل شوې چې موټر چلوونکو او مسافرو پکې ډېر ځله د نامنیو او د دوی د ځانونو د نه خوندیتوب له امله شکایتونه کړي، او ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو پر دغه لار ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د دغې لارې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي، او یا د لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل
منتظر همی هستیم که پلها یک بار دیگه بازسازی شوند. پلها را تروریست ها تخریب کردند.
دیتا منتظر یو چه پلونه بیا ورغول شي، ځکه چې دا پلونه تروریستانو ویجاړ کړي او باید ترمیم شي. لږ څه امنیتي ګواښونه موجود و، هغه مو رفع کړي. په یوازې دوه درې ورځو کې به دغه لار خلاصه شي. انشاءالله پلونه جوړیږي او د خلکو وسایط به پرې تګ راتګ وکړي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس دا هم وویل چې څلور میاشتې مخکې یاد لار د عملیاتو په نتیجه کې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خلاصه شوه، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خوندي پاتې نه شوه. د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دغه لار د ژر تر ژره خلاصه او د دې خوندیتوب ته دې تدابیر ونیسي، او کنه نو خلک به بیا بیا له امنیتي، اقتصادي، روغتیایي او داسې نورو ستونزو سره مخ شي.
د کندهار او هلمند ترمنځ د لوی لارې د بندیدو او په دې برخه کې د خلکو د شکایت په اړه مو راپور اوریده. د نورستان د دوآب ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دوآب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ لویه لاره یو ځل بیا بنده کړې ده، چې له امله خلک د خوراکي موادو له کمی سره مخامخ شي. بیا او ناروغان هم بې درملو او بې ډاکټرو په خپلو کورونو کې من پاتې دي. د دې موضوع په اړه د اوسنی رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان دواب ولسوالی چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا له تیرو څلوېښتو ورځو د وسلوالو مخالفینو د محاصرې لاندې ده، او دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوې چې په وجه یې دوی ډېرو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي مولوي نورالهدا ازادي راډیو ته وویل
یو عام خلکو ته یو مصیبت جوړ کړی دی. خوراکي مواد د خلکو ختم دي، خلک دونه تنګ دي چې حد نه لري. وای مریضان خو وختونه نه کوه، پیاده راځي تا ته زنانه او ماشومان چې پیاده روان یو ورځ مزل کوي، او مریضان کله د چا پیشا.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي چې د لارې بندېدو او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دواب اوسیدونکي د خوراکي توکو د کمی او د ژوند د نورو اسانتیاو د نشتوالي سره لاس او ګریوان دي.
هغه پرسنل د ولسوالۍ د محاصرې په شکل باندې هر ورځ په سهار باندې دغه ولسوالۍ باندې سیر دي، د دښمن له خوانه او ولسوالۍ کاملا محاصره دي. د لارې په اوږدو کې خلک تګ راتګ نه شي کولی، او کاملا مواد، هیڅ نو مواد یا شوي مواد، نور کوم خلکو لپاره ضرورت وړ مواد چې څوک وړي انتقالي هغه نه پرېږدي.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته دا ومنله چې دواب ته تللې لاره کې وسلوال مخالفینو ستونزې پیدا کړي، او دوی سره مرکزي حکومتي چارواکو د پوځي عملیاتو ژمنه کړې ده.
د کمانډان صاحب قلور دو سره، د جناب یونیورسټي صاحب سره، جناب وزیر صاحب داخلي سره دا مشکل مطرح کړه، او د دې مشکل د حل لپاره به انشاءالله په نږدې ورځو کې عملیات ترسره شي او دغه مشکل به
دواب د نورستان په لویدیځ کې هغه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرې څه مودې پکې وسلوال طالبان او دولتي سرتیري له لرې ځایونو په یو بل د درنو وسلو ډزې کوي، او همدا وجه ده چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم تړل شوې ده.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي وایي چې له ولسمشر غني سره له موافقې وروسته به عطا محمد نور بلخ ولایت پرېږدي. ښاغلی عظیمي ټینګار کوي چې د اجرایي رئیس ناکامي د دې سبب شوي چې عطا محمد نور له ارګ سره د جمعیت له آدرس وژغېږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې سرچینې وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په روانو خبرو کې دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسیدلې دي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي وایي چې په دې خبرو کې له بلخ ولایت څخه د ښاغلي نور د لرې کېدو لپاره ورده مخه کوم شرط نشته، خو د هغه په وینا لارک سره تر بشپړې هوکړې وروسته به هغه بلخ پرېږدي. ښاغلی عظیمي وایي چې د بلخ د راتلونکي والی په ټاکلو کې به د عطا محمد نور رول معلوم وي.
نتایج نهایی مذاکرات
دی وی هغه وخت چې د مذاکرات وروسته نتیجه ترلاسه شي هغه وخت بیا دا موضوع یعنی د عطا محمد نور لری کې دوه کار هم تنظیمیږي. ښاغلی نور باید د نوي والی په ټاکلو کې سل په سلو کې رول ولري او د ښاغلی نور په خوښه به یو کس هلته مقرریږي. جمهوری ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو دوه اونیو رئیسې د بلخ د سرپرست والي او ولسمشر غني ترمنځ د خبرو اترو موضوع په ګرم بحث بدله شوې ده. د عطا محمد نور نږدې کسانو ویلي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ناکامي د دې لامل شوي چې هغه د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غني سره خبرې وکړي. د اجرایه ریاست ویاندویانو بیا د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې د اجرایه رئیس سلاکارانو داود اساس او فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نور له شخصي ادرس غږیږي نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لاړخه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ژمنو په عملي کېدو کې د عبدالله عبدالله کمزوري د دې لامل شوي چې یو شمېر ملاتړ یې ترې لار بېله کړي. احمد سیدی وایي چې عبدالله عبدالله یو بې جرأته سیاستمدار دی. دی وایي له ښاغلي عبدالله تمه کېدله چې په 50-50% حکومت کې به د خپل ټیم او هغو ژمنو په اړه چې مطرح کړي وي ګامونه واخلي، خو له بده مرغه هغه ورځې په ناهیلۍ اوښتي دي. ښاغلي عبدالله ثابته کړه چې یو مدبر ډاډمن او با جرأته سیاست مدار نه دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو د اجرایه ریاست یو ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه ریاست د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ د خبرو اترو په راپورونو تبصره نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د داعش د ډلې د بیا راپورته کېدو پر احتمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک دی. لیکوال د لیکنې په پایل کې په 2018 کال کې د افغانستان په ځینو ختیځو ولسوالیو کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته اشاره کوي چې په نتیجه کې دا ډله کمزوري شوې. خو ورپسې هغه موارد یاد کړي چې د لیکوال په باور په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د بیا پیاوړي کېدو سبب کېدای شي. لیکوال په خپل لیکنه کې په سیمه کې نوو ائتلافونو ته اشاره کوي او په دې ترڅ کې د روسیه او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد پر مهال سخت دښمنان وو د نوو اړیکو پراختیا یادوي. همدارنګه د طالبانو او ایران ترمنځ وروستۍ تودې اړیکې یادوي. دا دواړه لوري هم هغه مهال چې طالبان پر کابل واکمن وو له یو بل سره مخالف لوري وو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د دې هیواد د اوږدې مودې د متحد پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک تماسونه کم شوي، د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکې غوړېدلې. د لیکنې په باور په افغانستان کې د هند فعال رول بیا د پاکستان لپاره د اندېښنې یوه سرچینه ده. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا او روسیه په منځني ختیځ او ختیځ اروپا کې خپلو کې په سیالیو بوخت دي، داسې نه ښکاري چې د افغانستان په اړه دا دواړه لوی قدرتونه په نږدې راتلونکي کې کوم جوړجاړي ته ورسیږي. لیکوال وایي په سیمه کې د اتحادونو بدلون به په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو او جنګ سالارانو راپورته کېدو ته لاره هواره کړي چې هر یو به یې له بېلابېلو بهرنیو ملاتړو مرسته ترلاسه کړي. په لیکنه کې د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ اختلافات، د جنګ سالارانو او مافیایي ډلو موجودیت او په سیمه کې د ملیشیي ډلو لپاره د بهرنیو د مالي ملاتړ دوام څو نور هغه سببونه ګڼل شوي چې د لیکوال په باور په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو سبب کېدای شي. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې هم په همدې ته ورته یوه موضوع څېړلې چې سرلیک دی روسیا د افغانستان په جګړه کې نوې پاڼه. په لیکنه کې د افغانستان په چارو کې د روسیې وروستۍ لیوالتیا څېړل شوې او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې روسیه د امریکا یو ښه شریک کېدای شي او کنه د روسیې وروستۍ لیوالتیا به د سیمه ییز رقابت د زیاتېدو او د کړکېچ د پراختیا سبب شي نظرونه راټول شوي. لیکوال وایي روسیه اندېښنه لري چې د سوریې له جګړې څخه تښتېدونکي وسلوال به افغانستان ته ولاړ شي او ځکه خو یې باید دلته مقابله وشي. د لیکنې په باور دا هماغه هدف دی چې امریکا یې هم په افغانستان کې تعقیبوي، خو د دواړو هیوادونو انګېزې مختلفې دي. لیکوال لیکي روسیه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د يرغل ورانونکې خاطرې ورسره دي د امریکا په مقایسه په افغانستان کې محدود ایجنډا لري. په لیکنه کې د یو څېړونکي پاول سترونسکي له خولې ویل شوي د روسیې لیوالتیا تر ډېره خپل افغانستان کې نه ده، خو دا هیواد هڅه کوي چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د هرې خپرېدونکې بې ثباتۍ مخه ونیسي.
تاسیز مشاخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو در روان خبرونی په دوهمه نیمایی که د کال ځینو مهمو پیښو ته کتنه کوو. نن میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. هر یک شنبه له اته نیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه خبریږي. اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک د هلمند ولایت لیکي ولسمشر غنی باید په افغانستان کې د ایران او روسیې لاسوهنې ته د پای ټکی کښیږدي، کنه نو بدې پایلې به ولري. شاهد الله ځلان له کونړ لیکي د مخابراتي شبکو د زیات لګښت او بې کیفیته خدماتو څخه تر پوزې راغلي یو او له دولت غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي. سردار آغا له کندهار لیکي حکومت باید د کندهار او هلمند لوی لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک خلی کی 2018 میلادی کال پر اتک سره غټی پروژې لکه ټاپی کاسا او نوري باید اجرا شي او هله لرم چې اجرا به هم شي. مستغنی له د زابل له شاجوی لیکي و د شاجوی مرکزی جامع جماعت ورغول شو چې یوار بیا د 2000 لمسکون کو د ځایلو ولو ظرفیت لري. قاری هستی خان تندر د هلمند تخلی کی وای د ناټو د خبره چې د خبره په سخت ټکو غندم چې وای افغانستان یوازې نه پروژې افغانستان د دوی له لاسه خراب شو. میرام شاه له ګیلان لیکي وایي که موږ افغانان سره یو نشو په پردو نه کیږي. ساعت 8 بجې او برابر 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو نوبت دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ لوی درسیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. په هرات کې د ملي اردو دوه افسران په چشت ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د بغلان چارواکي ویل مرکزی بغلان ولسوالي څخه د دوو پوځي اډو د استلو پریکړه لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چاري پیل شوې. د ترکیه د استانبول والی وایي د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د یو وستوال لوري 15 تنه په یو شپې کلب یا نایټ کلب کې په برید کې ووژل شول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې لشتر لشه 28 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په دوهمه عراق ته ځي څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشهد نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټري پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نخښه کړی دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 2014 میلادي کال د کډوالو لپاره د تحرک کال بولي او وایي په دغه کال کې د کډوالو راستنیده په بېساري ډول زیاته وه. د دغه وزارت ثبت شوي شمېرې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې ټول ټال 1,040,000 کسان هیواد ته راستانه شوي او ورسره د تیر کال په پرتله کمو افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویلي د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغان حکومت پیاوړې اراده ستایي، خو وایي چې د لوړې شمېرې ځینې ستونزې هم پیدا کړې دي. یوسف خان زادران په 2014 میلادي کال کې د کډوالو موضوع څېړلې ده.
افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې په 2018 میلادي کال کې هیواد ته د کډوالو راستنیدنه په بېساري توګه ډېره یادوي. د افغان کډوالو په وړاندې د کوربه هیوادونو د سیاستونو بدلون، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل، د کډوالو څخه د فشار د الې په توګه د کوربه هیوادونو استفاده او ځینې نور هغه دلایل یادېږي چې کډوالي بیرته راګرځېدو ته اړ کړي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ځینو همدې دلایلو له امله تر ټولو ډېر افغان کډوال چې په لسیزو یې د کډوالۍ ژوند تېر کړی و، په 2018 کال کې د هیواد غېږې ته راستنه شوي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې که څه هم په خپله خوښه او تدریجي توګه د کډوالو راستنېدل د افغان حکومت یو مهم هدف دی، خو یو ځای د دومره لوی شمېر کډوالو راتګ ته په کتو 2018 کال له ستونزو ډک یادوي.
په تېرو 14 کلونو کې په دومره لویه کچه افغانان هیواد ته نه راستانه شوي لکه چې سږکال هیواد ته راستانه شوي دي. په مجموع کې 1,000,000 کسان د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې هیواد ته راستانه شوي.
ښاغلی میاخیل وایي له دې اندازې شمېرې ډېر، یعنې څه باندې 600,000 کډوال له پاکستانه او پاتې نور یې له ایران او ځینې نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د شینونکو په باور ډېری کډوال هغه وخت راتلو ته اړ شول چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې، ثبات او ځینو نورو برخو کې کړې ژمنې عملي نه کړې. دغو دوه ګاونډیو هیوادونو د تورخم په دروازه نښته وکړه او پاکستان د فشار په توګه د افغان کډوالو ځورول او نیول ډېر کړل. په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه هم حالات له پخوا خراب شوي وو، د هیواد پاک سره سیمو کې له نښتو راخوا داخلي اختلافاتو زور اخیستی و افغان لوری د کوربه هیوادونو فشار ته تسلیم نشو، بلکې د خپل وطن ګل وطن تر نوم لاندې د کډوالو راستنېدو کمپاین پیل کړ. او جمهور رئیس غنی ویل چې د کډوالو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په 1990 کال کې تر ټولو ډیر افغانان د افغانستان له اوسنیو پولو بیرون میشت شول. په 2018 میلادي کال کې د راستنه شویو کډوالو شمېره له هغې وروسته ډېره ښودل کېږي چې د بن له کانفرنس او افغانستان کې د لنډمهاله حکومت له جوړېدو سره هم یو زیات شمېر افغانان بیرته هیواد ته راستنه شوي وو. په 2018 کال کې کله یوې خوا د کوربه هیوادونو څخه د کډوالو اجباري راستنېدنه ډېره وه، له بل لوري د هیواد کړکېچن حالات د دې سبب وو چې اروپایي هیوادونو ته د ځوانې طبقې تګ لا هم دوام وکړي. که څه هم د کډوالو د چارو وزارت شمېرې ښیي چې په 2018 کال کې د 2015 کال په پرتله کم شمېر افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، خو په ټوله کې د کډوالۍ بحران تازه ساتلی و. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 کال کې څه باندې 2,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې دا شمېره 1 کال مخکې 2,500,000 کسانو ته رسیده. دا چې د هغوی برخلیک څه کېږي بل بحث دی، خو پوښتنه دا ده چې هیواد ته راستنه شوي کډوال اوس په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی هغه تمې پوره شوي چې له افغان دولت څخه یې لرلې؟ له کوېټې کندهار ته له راستون شوي یو کډوال څخه مو همدا وپوښتل. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ژمنیو رخصتیو له امله د کډوالو د راستنېدنې لړۍ درولي، خو لیدل کېږي چې لا هم افغان کډوال هیواد ته راستنه کېږي. د تورخم په دروازه مو راستنېدونکي کډوال ګل رحیم وپوښتو چې په هیواد کې روانو ستونزو د هیواد سخ ژمی سره سره یې څنګه دا وخت کډه رابر کړي؟
دا اوس موږ ډېر تازه بو پاکستان چې ډېر ظلم را باندې کړی، په خپل مد نه خانه چیرې کړی وای ولې نه باریږي کار ټول چې نه یا وی چې خدای پر فار نه پریږدي جګی را باندې نه ونه.
له دغو کډوالو یې یوه زیاته اندازه کابل ته راستنه شوي، اکثره یې په کرایي کورونو کې استوګن شوي او یا د کابل په ختیځ کې د وچو ډاګونو د آبادولو هڅې پیل کړې دي. راستنه شوي که څه هم د حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت لري، ورسره وایي چې د خپل هیواد سابه نور د کډوالۍ هیواد په ښه خوراکونو نه ورکوي. کابل او هرات ته له دوه ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي کډوال
پاکستان کې هم ډېر وخت ځکه زه پیدا شوی هلته یم کنه، نو ډېره پس زندگی هلته که څوک پوهېږي نو خوند نه کوي کنه. یعنی ماجر ته هیڅ حیثیت نه لرو، هغه بس ډرامې جوړې شوې چې ماجر کله به زه پوښلې
غازیران بیا مده.
له څو کلونو کډوالۍ وروسته له ایران راغلم، دا چې اوس له خپل هیوادوالو سره یې خوشاله یم. اخر د همدې خاورې مو همدلته مو باید ژوند وي، خو ستونزې هم شته، اقتصادي ستونزې دي، بېکاري ده او ډېرې نورې.
د کلونو مسافرو دې کډوالو تر څنګ لس زره هغه کسان چارپاته په غیر قانوني توګه تللي وو هم په 2018 کال کې بیرته هیواد ته راشړل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دلته د ژوند تېرولو په اړه اندېښنه ښودلې، وایي چې د ټولو شتو په بدل کې ځانونه تر اره پارسولي و کوم چې اوس د ژوند تېرولو لپاره خاص څه نه لري. د دې تر څنګ د کورنیو بې ځایه شویو شمېره هم په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کال په وروستیو کې د ولسي جرګې استجوابي غونډه ته وویل یوازې سږ کال 5,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، چې له دې سره د ټولو بې ځایه شویو شمېره له 1,300,000 کسانو څخه اوړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR او د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM په افغانستان کې یو ځای ډېرو کډوالو ته په کتو د بشري بحران خبرداری هم ورکړی. په افغانستان کې د UNHCR د ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له بهره د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ داخلي کډوالي هغه څه شوي چې افغان حکومت ته یې ستونزې اضافه کړې دي.
د هغوی راتګ په یو کال کې تاسو ته معلومه ده چې 1.5 میلیون افغانان هم یا بې ځایه شوي دي یا خپل وطن ته راستنه شوي دي. نو لازمه فشار دولت باندې اچولې دي تر څو مرستې د خلکو سره ونه شي. نو خامخا دولت همدارنګه نړیوالو مؤسساتو کورنیو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
UNHCR په 2018 کال کې له هر رسنه راجستر شوي کډوال سره د شاوخوا 400 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي چې د راستنه شویو کډوالو ستر اړتیا سرپناهي ده، خو د دغې ستونزې حل لپاره یې په 9 ولایتونو کې د 2 ښارګوټو جوړول منظور کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د ټولو کډوالو د ځای پر ځای کېدو ژمنه لري.
زیاده از 1 میلیون هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته ای چه بیا تجدید عهد کو چه سلها زره کرونا به جوړه و او دا ټول به په ځای کېږي.
د کډوالو چارو وزارت منی چې د ځمکو د ویش لړۍ څه پیچلې ده، خو وایي چې تر اوسه یې له 10,000 ډیرو کسانو ته په خپلو ولایتونو کې نمرې توزیع کړي او دا پروسه دوام لري. د روانو چارو یو څېړونکی میر سردار زدران د هیواد حالاتو ته په کتو د دومره کډوالو راتلل د کډوالو د کوربه هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لخوا فشار ګڼي، وایي چې افغان حکومت نه غوښتل د فشار ته تسلیم شي. راستنه شوي کډوال بیا وایي که څه هم 2018 کال له سرګردانیو سره تیر شو، خو هیلې دا دي چې په نوي میلادي کال کې د حکومت ژمنې عملي ویني، کاري زمینه ورته برابرې وي، د ژوند مهمو حقونو ته لاسرسی ممکن شي او لږ تر لږه هیواد ته پراتلو پښیمانه نشي.
په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې مهم عملیات کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د بهرنیانو له لوري شوي عملیات ګټور بولي. عباد الله نانزی په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده.
2018 میلادي کال پای ته ورسید. په دغه کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ بهرني ځواکونه هم په جګړه کې ونډه درلوده. په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د توریزم پر ضد د امریکایي ځانګړو ځواکونو لوري مهم عملیاتونه ترسره شوي دي. د دغه ماموریت د اړیکو مسؤل بل سلفین ازادي راډیو ته وویل د دغه عملیاتو په لړ کې د حافظ سید خان په ګډون د داعش ډلې 12 کلیدي مشران وژل شول او تر 25 اله ډیر سلنه داعش جنگیالي له منځه لاړل. خغلی سلفین ویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو مخنیول شوي او د دغه ډلې فعالیتونه له 9 ولایتونو څخه 3 ولایتونو پورې محدود شوي ده. مالی سرچینې پاشل شوي او د قماندي او روزنې مرکزونه هم له منځه تللي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره په همغږي وتوانېدل چې د توریستي ډلو کلیدي هستې تر بریدونو لاندې راولي او د هغوی د اصلي مرکز د جوړېدو مخه ونیسي. دای وایي د ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه چې پر خاصو اهدافو ترسره شول د توریستي ډلو د کلیدي هستو او یا هم منابعو په لمنځه وړلو کې ګټور وو، یعنی دا چې د توریستانو کلیدي اشخاص د دغو حملو په پایله کې له منځه لاړل.
د افغانستان
د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د نورو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې امنیتي ننګونې ډېرې وې. د خغلی صدیقی په خبره حقانی شبکې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غوښتل چې په افغانستان کې خپل اصلي مرکزونه جوړ کړي، خو افغان او بهرني ځواکونو یې مخه ونیوله. افغان امنیتی مسولان وایي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو د ځپلو او له دغه ولایت څخه د هغوی د ویستلو او همداراز په ننګرهار، اروزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې امریکایي او ناټو ځواکونو مهم رول درلود. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نوي ټکنالوژۍ او تیارو څخه په ګټه اخیستنې سره توانېدلی چې د دښمن مرکزونه له منځه یوسي. خو آیا د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره شوي او کلا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري؟ دی وایي اړتیا ده چې یوه مجهزه هوایي قوه، د رادار قوه، انجینري او توپچی قوه او همداراز عالی استخباراتي ټکنالوژي په واک کې ولرو. د 2015 کال له پیله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد ټول امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شول، خو بهرنیو ځواکونو د مشورې او تخنیکي پلوه له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړ. اوس مهال د امریکایي ځواکونو سربیره شاوخوا 14,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې حضور لري او د روزنې او مشورې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. په 2014 میلادي کال کې امنیتي وضعیت د دې لامل شو چې امریکا د افغانستان په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي. د 2014 کال د جولای په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د وضعیت له څېړلو وروسته پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د شته امریکایي سرتیرو شمیر کم نشي. هغه همداراز پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې شته امریکایي سرتیرو ته ډېر واکونه او صلاحیتونه ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي اوس مهال شاوخوا 3,400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل هم یو ننګونه وه. په ختیځون کې د سرحدي لیبا رئیس ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو سره په همغږۍ په دې وتوانېدل چې په دغه کال کې ډېری سیمې له داعش څخه تصفیه ونیسي.
د خارجانو د ډرون حملو ډېره همکاري کړې ده د داعش په ځپلو کې. دروني حملو زموږ سربازانو ته تاکتیکي قدمې ته تر موږ پورې ډېر مورال ورکړی ده.
بل پیخه چې په 2014 میلادي کال کې وشو د کندز د زینو سیمو د دویم ځل سقوط و. دغه خار په لنډ موده کې د امریکایي ځواکونو په همکارۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شو. د هیواد په شمال ختیځ کې د 1315 زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي بهرنیو ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کندوز ولایت کې له 300 څخه زیات ګډ او مستقل عملیات کړي. دای وایي که رښتیا هم د کندوز په سګنی پیخه کې کچیر بهرنی ځواکونه له موږ سره نه وای، کیدای شو چې دغه ولایت سقوط وکړي. خو د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ موږ وتوانېدو چې دښمن تر قوي بریدونو لاندې ونیسو. هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نورو تیرو کلونو په پرتله په 2014 میلادي کال کې امنیتي وضعیت کړکیچن و. د هلمند د خلکو استازي نسیمان نیازی ازادي راډیو ته وویل په 2014 کال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لوري شوي عملیاتونه ګټور نه و.
په ټوله کې هغه پایله چې موږ باید ترلاسه کړې وای هغه نه ده ترلاسه سوې. ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، نو څنګه د هغوی بریالیتوب اعلان کړو؟
په افغانستان کې د پریکند ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفند ویلي امریکایي ځواکونو د 2014 میلادي کال له پیله د همدغه کال د اکتوبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 200 هوایي حملې کړي، خو د پوره یو کال د حملو په اړه د پریکند ملاتړ ماموریت له لوري لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په 2014 میلادي کال کې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوې دي. په دغه کال کې نړیوالې ټولنې د وارسا ستره ناسته هم ترسره کړه او په دغه ناسته کې ژمنه وشوه چې تر 2006 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره 15.2 میلیارد ډالر مرسته کیږي. په دغه کال کې امریکا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته 429 زریحي واسطې هم وسپارلې. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي له دغو هلیکوپټرو څخه په ګټه اخیستنې له افغان پلي ځواکونو سره ډېره مرسته شوې او د دښمن مرکزونه په نښه شوي دي. د هوایي ځواک د قومندان جنرال شوی په خبره په دغه کال کې نږدې 40 تیاری د افغانستان امنیتي ځواکونو تسپرل شوې دي. دای بای ان هیوشت، ام دی 513، ام 513 او ام 43 تیارو او همداراس ایول اس هلیکوپټرو څخه په استفادې دښمن ته مستخت ضربات ورکړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا دلایل وړاندې کوي چې ګواکې د جګړو په ډګر کې بهرني ځواکونه ګټه ورنه و. د عتیق الله مرخیل په خبره د ناټو ځواکونو د محاربوي فعالیتونو کمښت او په هوایي حملو کې ملکی کسانو ته د تلفاتو اوختل د بهرنیو ځواکونو په فعالیتونو کې عمده ستونزې وي.
افغان د مورال او تکیګا په خاطر باندې، یعنی او پښتوانه مسؤلیت لري، ولی په جنگ کې محاربوي فعالیتونو کې د مسؤلیت اصلا وجود نه لري، اصلا نشته. د ترغه پورې تل درخواست لدنی ونسی دوی آلت اشتراک نکنی.
خغلی امرخیل هم در ازویل د امنیت د خکیدل لپاره باید مدیریت په پام کې ونیول شي، همغږي باید رامنځته او له پرسونل څخه ساتنه وشي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د حکومت له هڅو او د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا هم په 2014 میلادي کال کې اداري فساد د افغانستان یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د نورو ستونزو ترڅنګ نړیوالې ټولنې په دې کال کې د اداري فساد له دې مبارزې ملاتړ نه دی کړی. د ولسي جرګې د اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون بیا وایي نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت دواړه له فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلان وایي چې د 2014 میلادي کال په اوږدو کې د افغان حکومت په همکارۍ مهم پروګرامونه طرحه شوي او دا ټولنې ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په چمتو کړي راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي هڅو یادونه کړې، خو دغه پدیده لا هم په هیواد کې د یوې لویې ننګونې په توګه یادېږي او خلک له دغې مبارزې خوښ نه دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره دا هم مني چې په 2014 میلادي کال کې د لاسته راوړنو ترڅنګ د دغې پدیدې په وړاندې ستونزې هم موجودې وې. د دغې ادارې مسؤلان د مافیایي ډلو موجودیت، د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په وړاندې یو شمېر خنډونه، د قانوني ملاتړ نشتون په 2014 میلادي کال کې د اداري فساد په وړاندې له جدي ستونزو یادوي. د دغې ادارې د نشراتو د برخې رئیس عبدالقهار فاروخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو ترڅنګ نړیوالې ټولنې هم د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
د اداري فساد سره د مبارزې ادارې په تیر یو کال کې هیڅ ډول تخنیکی، حمایتي او مالی مرستې له هیڅ یوې نړیوالې ادارې نه دي ترلاسه کړي. خو د خصوصي سکتور په برخه کې یو شمېر ادارو سره مرستې کړې. هلته هم نشو ویل چې څومره دغه مرستې ګټورې ثابت شوې دي، خو که چیرې دا مرستې ګټورې وای اوس به مو ښه وضعیت درلودای.
دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان د هغو څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې رپورت کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوی چې افغانستان د نړۍ په دریو هیوادونو کې دی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې ډیر دی. خو ښاغلی فاروخ وایي له شتو ننګونو سره سره بیا هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې دي. نوموړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړول، تدارکاتو د ملي کمیسیون جوړول، اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له هڅو یادوي. خو د ولسي جرګې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د افغانستان حکومت هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دغه کمیسیون یو غړي محمد عبدو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مام دولت افغانستان موافق نه بوده.
اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه تمه چې خلکو لرله افغان دولت او نړیواله ټولنه ونتوانیدله چې په دې برخه کې بریا ترلاسه کړي. هغه مرستې چې شوي و برخه د ډونرانو لخوا لګول شوي او په دې برخه کې هم فساد موجود و.
د افغانستان له بیرغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو هم تر دې وړاندې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده، بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډېر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 1.5 میلیارد ډالرو د ډیرو مرستو ژمنې وکړې. خو نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې دغه مرستې اداري فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په راوستو مشروطې کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. خو د افغانستان د روڼتیا د انحصار سازمان وای د ملي وحدت حکومت په 2014 میلادي کال کې د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې او برعکس د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد کچه زیاته شوې ده. د دغې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې فشارونه کمزوري وګڼل.
متاسفانه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت نه هغه څه نه دي غوښتي چې باید غوښتي وای او هغه فشار چې باید وارد کړی وای. په ټوله کې نړیواله ټولنه سره دی چې د افغانستان د حکومت نه په شعاري بڼه باندې د تغیراتو غوښتنه کړې ده، اما د بنیادی تغیراتو د راوستو لپاره لازم فشارونه نه دي وارد شوي.
په 2014 میلادي کال کې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 64% خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه جدي نه ده. د سره هم مهاله یو شمېر عام وګړي وایي چې افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور اقدامات نه دي کړي او په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې لخپل مرستو سمه سارنه نه ده کړې. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي
سم نظارت نه ده کړی، سم نظارت یې دغه پیسو د خپلو پیسو نه سم نظارت نه کړی، که سم نظارت یې کړی وي زموږ په مملکت کې اداري فساد هم دغومره نه داخېده.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي سره له دې چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ادارې جوړې شوې دي، خو په وینا یې چې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر اوسه د فساد عاملین نه دي مجازات شوي. له دې سره یو شمېر انتقادونه هم موجود دي چې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې او د مرستو د لګولو په برخه کې له نړیوالو ادارو سره په سمه توګه همغږي نه لري. خو په افغانستان کې د روپۍ ټولنې مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې د دغې اتحادیه او افغان حکومت ترمنځ اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه همکاري موجوده و. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل چې دغې ټولنې په 2014 میلادي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په تړاو د افغان حکومت په همکارۍ کنفرانسونه جوړ کړي او خپل وړاندیزونه ورته کړي دي.
اروپایي ټولنې دغه وړاندیزونه څارلي او د افغانستان دولت سره په خبرو کې و چې څنګه کولی شي له فساد سره د مبارزې لپاره لاره هواره شي. له دغو کارونو چې ترسره شوي یو هم د عدلي او قضایي مرکز جوړول او له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ جوړول و چې اروپایي ټولنې په دې برخو کې همکاری کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د ملي شورا یو شمېر استازیو د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو انتقادونه وکړل او ویل چې تر اوسه دغه مرکز نه دی توانېدلی چې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړي. د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې اداري فساد یوه عامه ستونزه ګڼي او د اداري فساد یو لامل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له مرستو د څارنې نشتون په ګوته کوي. دوی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید په ګډه سره د فساد د ریښو په لمنځه وړلو کې کار وکړي تر څو په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي.
په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې شایي تر ټولو ناکرار ولایت هلمند و. په دې کال کې په دې ولایت کې خورا ډېرې جګړې وشوې. په 2014 کال کې د هلمند جګړو ته او د نامنیو علتونو ته الیاس دایی کتنه کړې ده.
هلمند د کلون رئیس د جنگ جګړو شاهد و، خو د 2014 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هغه مهال د جګړو او ډله ییزو بریدونو په یو تاو د سنگر بدل شو چې وسلوالو د سکوت په نیت بریدونه پیل کړل. د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د مرجی او نادلی ولسوالیو اړوند یو شمېر سیمو تر سکوت وروسته جګړه په خورا سرعت د لشکرګاه تر شمالي پولو او دوهمې اوجې ورسېدله. په همدې کال کې لومړی نوزاد او د 2014 میلادي کال په لومړیو کې بیا موسا کلا سکوت وکړ او وسلوالو په سنگین او کجکی کې پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړ او دولتي حاکمیت د ولسوالیو تر ودانۍ پورې محدود کړ. د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو د هلمند په جنوب کې پر ناوا، ګرمسیر او خانشینو ولسوالیو بریدونو ته زور ورکړ. په ډیر لږ وخت کې ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د هلمند والی حیات الله حیات هغه مهال خبر ورکړ چې په یادو ولسوالیو کې 1350 امنیتي پوستې بالکل مقاومت نه وسلوالو ته پاتې شوې دي. خو دا چې افغان ځواکونو ولې د موجودو ټول امکاناتو سره سره سیمې ونه سیاستلې، په دې اړه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د دې ولایت د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د وسلوالو پلان دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي خو بریالي نه شول.
هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري د چا دپاره، د هغه چا دپاره چې په دې سیمه کې جګړه شوله ورساتي، هم همسایګان هم د همسایګانو څخه لږ ګوښه لري خلک، هم کیدای شي قاچاقبر، هم کیدای شي په اصطلاح باندې مخالفین، هر هغه څوک چې د هلمند جګړه په افغانستان کې جګړه او خاصتا په هلمند کې جګړه ګرمه ساتي، د هغوی دپاره هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري. هغوی خپل ټولې قوات ته تمرکز ورکوي پر دې باندې چې دوی باید د خپل قوت استعمال کړي او په هلمند کې د جنگ شدت او د جنگ فشار زیات کړي.
که څه هم چارواکي د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیقې شمېرې نه ښيي، خو د دفاع د وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د دسمبر د میاشتې پر 8مه نېټه وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی دی، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 18000 وسلوال وژل شوي، 2000 نور ټپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو یوه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 2016 میلادي کال په اردو کې په هلمند کې 2500 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. ویل کېږي د افغان ځواکونو اکثره تلفات د هغو ماینونو له امله دي چې وسلوالو په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د کمزوري رهبری ترڅنګ د مرکزي حکومت بې توجهي د هلمند د جګړو د اوږدېدو او د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو باعث ول.
په دې کې شک نه و چې په هلمند کې روانه جګړه مختلف آباد او بودونه درلودل چې د هغوی ترڅنګ یو ضعیف مدیریت سست مدیریت په هلمند کې د جستامون سم نسو کورابري او الته نه مدیریت د دې سبب شو چې موږ په هلمند کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړلې او موږ لاړو د ګړنګ غاړې ته ولوېدلو. موږ په هلمند کې په 2016 کال کې بې ساري تلفات ورکړل په دواړو اړخو کې، هم په نظامي اړخ کې هم په ملکي اړخ.
په هلمند کې د اردو او پولیسو د خیالي تشکیل مسله هم بله موضوع ده. ویل کېږي چې د دې کوم سرتیرو او خیالي تشکیل له امله اکثره وخت پوستې او سیمې تر لږ مقاومت وروسته وسلوالته پاتې کیږي. که څه هم حکومت د پولیسو د جلب جذب د بیا پیل خبر ورکوي، خو د پولیسو د ځینو سرچینو له خولې چې د دې ولایت د نږدې 10000 پولیسو څخه چې ډیرو یې دنده پرېښې ده 50% خیالي دي او په وظیفو کې وجود نه لري. اوسمهال د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي چې ځینو ته یې غځېدلې لارې هم د میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.